رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري خپرونه ده چې د عبیدالله عبید په تخنیکي همکارۍ درته خبریږي. په خبرونه کې وایي چې ولسي جرګې غړي له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ غوښتنه د دغه هیواد په وړاندې لومړی عملي ګام ګڼي. اخوا د افغانستان د ملي شورا بلې جرګې یعنې مشرانو جرګې په مهمو دولتي پوستونو کې وروستۍ مقررې د ملي شورا البته د دوی له تند غبرګون سره مخ شوې. د عدلی وزیر ویلی ځینې وخت خلک د مجبوریت له امله صحرایي محکمو ته مراجعه کوي. په دې ټولو درته ریپورټونه خبرو. خو تر هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ دوچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه درته وایي.
لومړی د خبرونو سرټکی. په کابل کې د برتانیا نوی سفیر له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکارۍ پر دوام ټینګار کړی. د افغانستان ولسی جرګې ادارې پلاوی له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ غوښتنه د دغه هیواد پر وړاندې د حکومت لومړنی عملي ګام بولي. او سوریه ته د ملګرو ملتونو استاد سټیفان ډی مستورا په حلب ایالت کې د یو او یا ملکیانو وژن غندلې ده. بشپړه خبرونه. په کابل کې د برتانیا نوی سفیر له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکارۍ پر دوام ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د تکرارېدونکو بحران د مخنیوي په خاطر باید د انتخاباتو په سیستم کې تغیرات راوستل سي. د ملي وحدت حکومت اجرایوي مشر په کابل کې د برتانیا له نوي سفیر کیرن پیرس سره د افغانستان پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي چارو خبري وکړي. د افغان حکومت د اجرایوي ریاست له مطبوعاتي دفتر څخه په خبر سوي او اعلامیه کې ویل سوي چې اجرایوي مشر عبدالله عبدالله برتانیا د افغانستان یو ستراتیژیک متحد هیواد وباله او د نوي سفیر سره یې د همکارۍ ډاډ ورکړ. د افغانستان ولسی جرګې ادارې پلاوی له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ غوښتنه د دغه هیواد پر وړاندې د حکومت لومړنی عملي ګام بولي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت دغه کار یو پر ځای او مناسب اقدام وباله. شاغلی عرفان زیاته کړه چې افغان حکومت اړ دی چې نور په هیواد کې د روانو شخړو د ختمولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو تازه لیک کې له اسلام آباد څخه غوښتي چې د افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسولو په هدف د افغانستان سره مرسته وکړي. د کابل امنیه قومندانی وایي چې د کابل ښار د درېمې او دیارلسمې امنیتي حوزو د امیرینو دندې ځنډولې دي. د کابل امنیه قومندانی چارواکي دا ګام وروسته تر هغه پورته کوي چې تېره ورځ د یو شمېر رسنیو لخوا داسې راپورونه خپاره سول چې ګونې د یادو حوزو امیرینو د یوې نجلۍ پر سر له یو بل سره شخړه کړې ده. د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال خبریالانو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د یادې موضوع د څېړلو په هدف یو پلاوی ټاکل شوی دی.
مکتوب تعلیق به تعلیق اوردن
دی وای د دواړو حوزو د امیرینو د وظیفه ځنډولو مکتوب ماستولې دی چې د دواړو حوزو امیرینو وظیفه ځنډیدلې دي. موضوع تر څېړنې لاندې ده.
شاغلی رحیمی همدارنګ زیاته کړه چې په کابل کې په دی وروستیو کې د جنایي پیښو په ګراف کې 50% کموالی راغلی دی. اوس یو څو بهرني خبرونه. سوریه ته د ملګرو ملتونو استاد سټیفان ډی مستورا په حلب ایالت کې د یو او یا ملکیانو وژنه غندلې ده. دا کسان د حکومتي ځواکونو د بیلری بمونو په دوو حملو کې وژل سوي دي. ډی مستورا د پرونی حملو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د سوریه د حکومت لخوا په حلب کې د ملکیانو پر یو بازار د بیلری بمونو د حملو تر ټولو زیاتې د غندنې وړ دي. په سوریه کې یو څارونکي ډله وایي چې د بیلری بمو په دې بریدونو کې ګڼ شمېر ملکیان ټپیان سوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په مرکز سنا کې د حوثي یاغیانو پر پوځي مرکزونو هوایي حملې کړې دي. د دې جګړې له کبله د سعودي عربستان او یمن پر پوله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. نن وختي دغو حملو د سنا هوایي ډګر ته نږدې یوه پوځي اډه او ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې پوځي تاسیسات په نښه کړل. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په یمن کې په مارچ میاشت کې حملې پیل کړې تر څو لیرې سوی ولسمشر عبدالربو منصور هادي بیرته واک ته ورسیږي. هادي چې په سعودي عربستان کې جلا وطن دی د مارچ په میاشت کې د یمن له مرکزه هغه وخت وتښتید چې ایران پلوه حوثي یاغیان د یمن د مرکز او جنوب پر لور پرمختګ وکړ. په همدې حال کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې دولتي تلویزیون ویل چې یاغیانو پرون د سعودي عربستان پر جنوب لویدیځ پوله پراته ښار نجران خواته شل توغندي ویشتلي دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د دې توغندیو له کبله د پولې یو ساتونکی وژل سوی او اووه نور ټپیان دي. د تاجکستان چارواکي وایي په امریکا کې د روزل سوي هغه لوړ پوړي پولیس چارواکي د قضیه په اړه پلټنې کوي چې ویل کېږي په سوریا کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره یو ځای سوی دی. د ځانګړو ځواکونو پخوانی قومندان ګلمراد خالموف په تورو کالو کې د اسلامي دولت په یوه ویډیو کې څرګند سوی دی او وایي په امریکا کې درې وارې په پروګرامونو کې برخه اخیستې وه. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاندې پوجا جنجن والا سی این این ته د دې ادعا تایید کړې دي. جنجن والا وویل له 2003 کال څخه تر 2014 کال پورې خالموف د تروریزم پر ضد په 15 کلن کورس کې په امریکا او تاجکستان کې برخه اخیستې وه. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری شری پشا په فرانسه کې د بایسکل ځغلولو پر مهال مات سوی ده. دی اوس په جنیوا کې په روغتون کې دی او وضعیت یې ښه ښودل سوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې یو اویا کلن کریم مادرید او پاریس ته خپل سفرونه ځنډولي او د درملنې لپاره به امریکا ته ولاړ سي. ټاکل سوی وه کریم په پاریس کې د عراق له صدر اعظم حیدر علي عبادی سره د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد د جګړې په اړه خبرې وکړي. د خبرونو پای
دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پانه کې لوستلای شئ. د نن ورځ په تر ټولو مهم راپور کې اوري چې ولسي جرګې د افغانستان د ولسمشر لخوا پاکستان ته د یو لیک لیږلو هرکلی کړی دی.
بوری اساس که ما میریم به گاو میگذاریم به طرف عملگرایی یک اتمام نیک بداره میره و چیزی که زیاد مهم است این که چقدر تواسط مثبت خواهد داد حکومت و دولت پاسخ در برابر خواستای آقای جمهور.
د ملي شورا د بلی جرګې مشرانو جرګې غړیو په لوړو دولتي پوسټونو کې په وروستیو مقرریو انتقاد وکړ.
تاسو وسیلی چې بدون دې چې د دې سره شناخت ونه لري هغه به نه د امنیت ملي کې وظیفه پیدا کوي نه به وزیر کېږي بدون دې چې قوانین په نظر کې ونیسي.
د عدلی وزیر دا مانی چې خلک له مجبوریت او یا هم د دولتي کاري پروسیجرونو د اوږدوالي له امله صحرایي محاکمو ته مراجعه کوي.
مردم ما یا از روی مجبوریت یا از طویل بودن مراتب کاری نظام به واگاه مراجعه میکنند. کاری است مختص به خود طالبو هست.
افغانستان کې په 2015 کال کې څومره خلک بیزایر شوي دا هم په یو راپور کې اوري. شپږ بجې او اته دقیقې دي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان حکومت وروستۍ غوښتنه د دغه هیواد په وړاندې لومړی عملي ګام بولي. ولسمشر محمد اشرف غني په یو تازه لیک کې له اسلام آباد غوښتي چې نور د افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د تشدد د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. خو کارپوهان په دې باور دي چې حکومت باید دا روښانه کړي چې که د پاکستان حکومت د ولسمشر غني غوښتنو ته ځواب ورنه کړي نو څه اقدام به یې په وړاندې کوي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که لیوی خو اسلام آباد ته د کابل په نږدې کېدو سره د افغانستان د ملي وحدت حکومت له زیاتو انتقادونو سره مخ سو، بلخوا له دغه هیواد څخه د طالبانو د ملاتړ د بندولو په اړه د ولسمشر اشرف غني وروستیو غوښتنو هم بیلابیل غبرګونونه راوپارول. جمهوری ریاست وایي ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان ملکي او پوځي مشرانو ته په یو تازه لیک کې په دې هیواد کې د طالبانو د خوندي ځایونو د له منځه وړلو او په افغانستان کې د تشدد له ختمولو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دا چې پاکستان به د افغان حکومت غوښتنه څومره جدي ونیسي دا بله خبره ده او په دغه مسله کې د افغان حکومت جدیت ته خوشبیني شي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته ویل حکومت اوس اړ دی چې نور نو په افغانستان کې د روانو شخړو د ختمولو لپاره عملي ګامونه واخلي.
دغه لیک او دا درخواست د افغانستان حکومت د خونه یو خیر ګام بولم او زموږ حکومت دې ته اوس اړ دی چې د خبراترو او خبرونه باید ووزي او عملي اقدامات ترسره کړي. خو همدارنګ پاکستان حکومت او ملت مکلف دي چې خبرونه دوی موزی اولاشی عملی میدان ته شپه منطقه کې په پاکستان او افغانستان کې امن او صلح منسرولي.
شغله عرفان وای د افغان ولسمشر وروسته اقدام د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت بے باوري شي. د افغانستان جمهور ریاست وای چې ولسمشر غنی په روسي ورځو کې د پاکستان مشرانو ته یو لیک لیږلې او پکښې له دغه هیواد څخه اوه غوښتنې مطرح کړې دي چې باید د درو اونۍ په جریان کې عملي سي. د جمهور ریاست د سرچینې په وینا په لیک کې راغلي چې اسلام آباد باید د طالبانو په سرلنی عملیات په رسمي توګه وغندي، د تروریزم پر ضد عملیات تر حقاني شبکې وغځوي او په افغانستان کې د وروستیو پیښو مسؤلین ونیسي. په لیک کې دا غوښتنه هم سوې چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندي ځایونو له ورکولو ډډه وکړي. د ولسمشر غنی له غوښتنو څخه یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور د شوراګانو غړي باید نظر بنده سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. سرچینه زیاتوي چې ولسمشر غنی له اسلام آباده دغه راز غوښتنه دي چې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې چاسه ورنه کړي او د کیمیایي موادو او هغو برقي وسایلو پلورل محدود کړي چې د چاودیدونکو موادو په توګه کارېدلی سي. اخوا کارپوهان د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د رښتینو اقداماتو په اړه شک څرګندوي. د سیاسي چارو کارپو او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي ولسمشر غنی مجبور دی که پاکستان د افغان لوري غوښتنه نه مني نو په خپل سیاست کې بدلون راولي.
دغه خبره یو انتباهي او شتارګونه خبره ده. زما باور ده چې پاکستان دې کې هم تلپی کوي هم عملی بنه کوي. وروسته غنی مجبور ده چې یا بل ملګری په منطقه کې ووته چې بل ملګری به ووته چې یا بل سیاست راغوري کی نور شي نه پاتې کی.
افغان ولسمشر په داسې حال کې له پاکستان څخه د طالبانو پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي چې دغه ډلې په افغانستان کې جګړه تیزه کړې دي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې که پاکستان د افغان حکومت له لوري د ټاکل سوي وخت په جریان کې مطرح سوي غوښتنې عملي نه کړي نو لازمه ده څو د نړیوالې ټولنې په مرسته پر دغه هیواد فشارونه زیات کړي.
خبری مجراوري
د افغانستان په مهمو دولتي پوسټونو کې ورسته مقرره د ملي شورا لتوند خبرګون سره مخ شوې. د مشرانو جرګې غړي وایي افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د شخصي اړیکو په اساس کسان ګمارلي، خو اجرایه ریاست دا مسأله ردوي او وایي چې د ملي وحدت حکومت په لوړو دولتي پوسټونو کې پوره دقت کړی او مسلکي کسان یې ټاکلي دي. تفصیل د ناجي صاحب په دې رپورټ کې.
د مشرانو جرګې غړي خبرداري ورکوي که چیرې افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د دولت په لوړو پوستونو کې د شخصي اړیکو په اساس له مقرریو لاس وانخلي نو هیواد به د بحران طرف ته ولاړ شي. د مشرانو جرګې غړي زلمي زابولي د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې ولسمشر او اجرایه رئیس د هیواد ټولو قوانینو په خلاف د خپلو شخصي اړیکو په اساس په مهمو دولتي پوستونو کې د اشخاصو په ګمارلو بوخت دي.
څو په دې خاطر باندې چې پاکستان ولې خبر دی یا امریکا خبر دی موږ قرباني ورکو. بې اتفاقي په موږ کې واچوله. دوه داسې نه اهل خلک یو دری جمهور په نامه یو دری اجرات په نامه باندې د استخباراتي کړې د خوا پر موږ باندې حاکمان کړل. ستاسې وسیلې چې بدون دې چې د دې سره شناخت و نه لري هغه به نه د امنیتي ملي کې وظیفه پیدا کوي نه به وزیر کېږي بدون دې چې قوانین په نظر کې ونیسي.
سناتور فیصل سمی بیا د ملي امنیت ریاست د پالیسۍ مرستیال په توګه د ولسمشر د پخواني ویان اجمل عبید عابدي په ګمارلو انتقاد کوي. نوموړي وویل چې ښاغلی عابدي د تر دې وړاندې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د همکارۍ په تور د ملي امنیت له ادارې لری شوی و.
اطلاعاتی وجود
داره که جناب عابدی صاحب قبلا دا اطلاعات چې جناب عابدی صاحب تر دې خو یعنی د 1340 تیا کې د ملي امنیت کارکونکو چې د پاکستان د استخباراتي ادارې سره د همکاري په تور لدندې ګوښه شوی نو د ته په کتو هلمنو چې په دې برخه کې لسره کتنه وسی.
دغه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په دې ورسېو کې د ولسمشر بخوانی ویان اجمل عبید عابدی د ملي امنیت ریاست د پالیسۍ مرسیال په توګه وټاکل شو. د یو شمیر سرچینو په اساس چې د بخوانی ولسمشر د مرسیال مارشال محمد قاسم فهیم زوی ادیب فهیم د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرسیال په توګه هم ټاکل شوی. حسم وکړه چې په دې اړه د جمهور ریاست د چارواکو نظر ولرو خو هغوی په دې حق له خبرو کولو ډډه وکړه. په عین حال کې د اجرایه ریاست مرسیال ویان جاوید فیصل بیا وایي چې د ملي والی حکومت د اشخاصو په مقرریو کې ټول معیارونه په پام کې نیولي.
د ملي والی حکومت لپاره د کار لپاره خطرمنه پورې د اشخاصو مقرری کې په معیارونه په نظر کې نیول شوی چې هغه د خلکو پوهه ده، تعلیم یې دی، په اړوند بخشي کاري تجربه یې ده او د افغانستان لپاره د هغوی صداقت رښتینولي ده چې د همدغه معیارونو پر اساس باندې د کار له پیله تر اوسه پورې مقررې شوي دي او بحث شوي دي.
د چارو څېړونکي وایي که چیرې مقررې د مسلکیتوب او معیارونو په اساس ونه شي، نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ یو لوی واټن رامنځته کړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
دا ازادي راډیو د راپورونو د اوریدو لپاره ازادي راډیو ټکی اورګ په خپل انټرنیټ کې ولیکئ. د ازادي راډیو ویب پاڼه درته خلاصیږي، تاسو کولی شئ په آنلاین توګه از موږ خبرونه واورئ. پښتو فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ، له تازه خبرونو به خبر شئ. د افغانستان د عدلي وزیر وایي ځینې وخت خلک له مجبوریت او یا هم د موجوده نظام د کاري پروسیجرونو د اوږدوالي له امله صحرایي محاکمو ته مراجعه کوي. عبدالبصیر انور د یکشنبې په ورځ د خپل کاري سل ورځني پروګرام د تشریح په مهال وویل افغانستان یو ډیموکراتیک هیواد دی او محاکمې د قضیو د ښو څېړنو لپاره اوږد وخت ته اړتیا لري. بلخوا د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان په عدلي او قضایي نظام کې پراخ اداري فساد د دې لامل شوی چې خلک د دولت پر ځای صحرایي محاکمو ته مخه کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په دغه جوړ شوی راپور کې.
که څه هم د افغانستان د عدلي وزارت په صحرایي محکمو کې چې اکثره د وسلوالو طالبانو لخوا ترسره کیږي حکومت پر نه بولي، خو انتقادونه دا دي چې په عدلي او قضایي ادارو کې د خلکو قضیه په خپل وخت او په دقیقه توګه نه څېړل د دې لامل ګرځي چې خلک سختو دودیزو او صحرایي محکمو ته مخه کړي. د افغانستان د عدلي وزیر وایي کله چې د لنډ مهال لپاره وسلوال طالبان په ځینو سیمو حاکم شي، خلک د مجبوریت او یا هم د افغانستان د نظام د کاري پړاوونو د اوږدوالي له امله صحرایي محکمو موتا مراجعه کوي. عبدالبصیر انور د خپل سل ورځنی کاری پروګرام د تشریح پر مهال د وسلوالو طالبانو د کار په سختو ټکو وغند او د نمنلو وړي وباله.
تمن محاکم صحرایی از طرف دولت نیست.
طبیعی ده چې صحرایی محکمې د دولت له لوري نه، د هغوی له لوري ترسره کیږي. هغوی په سیمو یرغل کوي، د لنډ مهال لپاره تر ولکې لاندې راولي. زموږ خلک د مجبوریت او یا هم د نظام د کاري پړاوونو د اوږدوالي له امله ځینې وخت هغوی ته مراجعه کوي. دا کار طالبانو پورې اړه لري او د خلکو مجبوریت دی.
په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې صحرایي محکمې ترسره شوې چې تر ټولو تازه یې څو ورځې وړاندې په کندوز ولایت کې د یوې ښځې او یو سړي اعدام ول وو. صحرایي محکمې چې کم وخت نیسي او لږ څېړنه ورباندې کیږي، د سیمې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو، زورواکو او وسلوالو طالبانو لخوا ترسره کیږي چې د اړوند قضیې مطابق خلک پکې په درو حل کیږي، لاسونه پښې پرې شوي، په تیږو ویشتل شوي او اعدامونه هم پکې کیږي. بلخوا د حقوقي چارو افغان کارپوهان وایي د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې پراخ فساد او په یادو ادارو باندې د خلکو د بې باورۍ له امله خلک صحرایي او دودیزو محکمو ته غاړه ږدي. د حقوقي چارو څېړونکي اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل له هغو سیمو چې د دولت له کنټروله وتلي وي او وسلوال غواړي په داسې اقداماتو سره په سیمه کې خپل هویت څرګند کړي، په خپل سر محکمې جوړوي.
زما په نظر دوه عمده عوامل دي. یو د خلکو بې باوري او بې اعتمادي په عدلي قضایي ارګانونو باندې، ځکه خلک فکر کوي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد دی او دا د فساد موجودیت د بې باورۍ سبب کیږي او خلک مراجعه نه کوي عدلي قضایي رسمي ارګانونو ته. او بله موضوع څه دی؟ هغه د دولت غلطه په ټولو سیمو کې، خصوصا د افغانستان په ځینو لرې پرتو ولسوالیو کې، هغه د اعمال کیږي نه، تطبیقیږي نه. او دا د دې سبب شوی ده چې دولت نشي کولی چې هلته د افغانستان اساسي قانون او د افغانستان نور قوانین تطبیق.
د افغانستان د عدلي وزارت په عدلي او قضایي ادارو کې اداري فساد منی خو ټینګار کوي چې یا د ستونزه به حل کړي. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور وویل د عدلي وزارت شپږ 50% کارکوونکي غیر مسلکي دي چې یوازې 12 ټولګي څخه فارغ شوي دي. ښاغلی انور چې خپل کاري سل ورځني راپور یې تشریح کاوه وویل حکومت مصمم دی چې په تیرو 13 کلونو کې د منقول او غیر منقول دولتي املاکو د غصب موضوع په جدي توګه وڅېړي. د عدلي وزیر وایي چې نظام په فساد کې ښکیل دی، خو عبدالبصیر انور د هغو کسانو چې په فساد کې ښکیل دي د نوم له ښودلو څخه ډډه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غني د کار په پیل کې ویلي وو کلک هوډ لري چې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم چې تر ټولو زیات په فساد کې ډوب دی پاک کړي او په یاد سیستم کې شفافیت رامنځته کړي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د افغانستان اوسني قوانین د سیمې د هیوادونو په کچه بېساري دي، خو په هیواد کې روانې نامنۍ، په دولتي سیستم کې شته اداري فساد او په حکومت د معافیت سیستم موجودیت هغه لاملونه دي چې د اساسي قانون په ګډون ټول قوانین په ښه توګه پلي نشي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
ازادي راډیو ته غواګي است.
د ملکی وګړو د ژغورنې د ډلې یو تازه څیړنه ښیي چې د 2015 میلادي کال له پیلېدو راهیسې تر اوسه څه باندې 9,60,000 کسان په افغانستان کې له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د دې ډلې غړي وایي دا ارقام یې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت څخه ترلاسه کړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت بیا له دغو بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستو د برابرولو خبره کوي. قسیم سولمال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د نامنیو زیاتوالی د خلکو لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړي او ان ځینې مجبور سوي څو د مخالفینو لیکو ته ورګډ سي. دغه مسله ده چې د ملکیانو د ژغورنې ډلې یې په اړه څېړنه کړې او دا وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دغه ډلې یو تازه څېړنه ښیي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه د افغانستان له ناامنو ولایتونو څخه 9,40,000 تنه بې ځایه سوي دي. د ملکي وګړو د ژغورنې د ډلې یو غړي محمد نبی تدبیر د اکشن بپر اوس خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
اکثره اوږدمهاله بې ځایه شوي وګړي چې د لویو ښارونو په لمنو کې اوسي په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. د یادولو وړ ده چې د مهاجرو او راستنیدونکو وزارت تر اوسه د بې ځایه شوو لپاره کومه خاصه او ځانګړې بودیجه هم نه لري.
دا ارقام ښیي چې په افغانستان کې د بې ځایه سو وګړو شمیر د 2014 میلادي کال په مقایسه دوه برابره زیات سوی دی. دغه ډله په خپل راپور کې په کندز کې 20,000 بې ځایه سو کسانو ته اشاره کوي چې دا خلک له پاکو اوبو، خوراکي موادو، ښوونې او روزنې بې برخې دي او ځینې زاړه او ماشومان پکې مړه سوي هم دي. د ملکی وګړو د ژغورنې ډلې په راپور کې د غرض راغلی چې د نامنوي ترڅنګ بې وزلي، د خوراکي موادو کمښت، قومي شخړې او له ښوونې او روزنې څخه لریوالی د دې لامل ګرځېدلی څو زیات شمېر خلک له کلو او بانډو څخه کابل ښار ته راسي. دا ډله په دې برخه کې د کډوالو چارو وزارت پر کړنو انتقاد کوي او وایي چې دغه وزارت تر اوسه د بې ځایه سو لپاره روښانه پالیسي هم نه لري. خو د کډوالو چارو وزارت د بې ځایه سو وګړو د چارو مسؤل مهر خدا صبار د څرګندونې ردوي.
خانواده ها همه روزه تقریبا حدود 300 تا 400 خانواده
دیوی هر روز درې تر څلور سوه کورنۍ پورې مرستې ترلاسه کوي. یو شمېر وروسته تر دې چې په ولسوالۍ کې امنیت ټینګیږي خپل سیمو ته ګرځي چې د کډوالو چارو وزارت بیا په دوهم پړاو کې له هغو وزارتونو سره چې پراختیایي خدمات ترسره کوي مرستې رسوي. راپورونه وایي چې دا مهال سلګونه کسان په بدخشان، سرپل، کندز، هلمند، بادغیس او بغلان کې له خپلو مینو بې ځایه سوي او له خپلو کورنۍ سره د افغانستان نور سیمو په ځانګړي توګه کابل کې ځای پر ځای سوي دي. د ملکیانو د ژغورنې ډله خبرداری ورکوي چې که حکومت له دغو خلکو سره ژر تر ژره مرستې ونه کړي نو یو انساني ناورین به رامنځته سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د ایران د اټومي موافقې ضرب العجل ته پور نږدې کېدو سره د ایران او امریکا ترمنځ خبرې ګړندې شوې. د نړۍ شپږ قدرتونه سلا شوي چې له ایران سره د یوې نهایي موافقې د ترلاسه کېدو په صورت کې دا هیواد که د هغې له موادو سرغړونه کوي پر تهران د ملګرو ملتونو له خوا بندیزونه په چټکۍ سره بیرته احیا کړي. په دې اړه نوریاس نوري یو راپور جوړ کړی.
امریکایي او ایرانی لوړ پوړو ډیپلوماتانو هڅه وکړه چې د ایران د اټومي موافقې په وړاندې موجود اختلافات پای ته ورسوي. په دې اړه چې څومره ژر باید پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې شي او تهران باید تر څه حده د خپلو پوځي تاسیساتو ور د نړیوالو څارونکو پر مخ خلاص کړي، تر اوسه دواړه لوري اختلاف لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په جنیوا کې د موجودو اختلافاتو د هواري په مقصد شپږ ساعته خبرې وکړې. امریکایي چارواکو د اپریل د میاشتې راهیسې چې ایران او د نړۍ قدرتونه یوې ابتدایي موافقې ته ورسېدل د خبرو دا دور ډیر مهم او ګټور وباله. له موقت موافقې وروسته د اختلاف وړ مهمو مسایلو د هواري لپاره څو ځلې تخنیکي خبرې ترسره شوې چې د پام وړ پرمختګ پکې ونه شو. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې جواد ظریف تهران ته له روانېدو مخکې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د جون تر دېرشمې به نهایي موافقه ترلاسه شي وویل موږ هڅه کوو. د هغه مرستیال عباس عراقچي وویل چې په ټیټه کچه چارواکي به راتلونکې اونۍ بیا د اتریش په پلازمېنه ویانا کې سره وګوري. امریکایي چارواکو د خپل نوم نه ښودلو په شرط ترسره شوې خبرې سختې بللې، خو د دې یادونه یې هم کړې چې نهایتا دا خبرې ډېرې ګټورې وې. د ایران د اټومي لانجې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې دغه راز د نړۍ شپږ قدرتونه چې له ایران سره خبرې مخته وړي سلا شوي چې له ایران سره د یوې نهایي موافقې د ترلاسه کېدو په صورت کې که دا هېواد د هغې له موادو سرغړونه کوي پر تهران د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه په چټکۍ سره بیرته احیا کړي. چارواکو وویل چې د نړیوالې اټومي انرژۍ اداره به په منظم ډول د ایران د اټومي پروګرام په اړه شپږو قدرتونو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکوي او دا به ارزوي چې آیا د تهران فعالیتونه د شوې موافقې سره سم دي. که دا وموندل شي چې ایران د شوې موافقې پر موادو عمل نه دی کړی، پر دې هیواد به د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته احیا کیږي. د رویترز خبری آژانس په وینا یو لویدیز چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وویل د بندیزونو د چټکې احیا پر میکانیزم د چین او روسیې په ګډون شپږو قدرتونو موافقه وکړه او اوس په ایران پورې اړه لري چې هغه ومني. یو لوړ رتبه ایرانی ډیپلوماټ وویل ایران تر دې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د بندیزونو د احتمالي احیا لپاره پر مختلفو لارو چارو غور کوي. دا نه ده روښانه چې دغه میکانیزم به چې پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه بیرته احیا کوي څه ډول کار کوي او آیا هغه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو پریکړه لیک ته اړتیا لري. فرانسې وړاندیز کړی چې د ایران لخوا له موافقې څخه سرغړونې په صورت کې د بندیزونه په اتوماتیک ډول بیرته احیا شي ترڅو د امنیت شورا د غړو لخوا د ویتو خطر رفع شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر ایران په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لګولو له میکانیزم څخه له ایران سره د یوې احتمالي موافقې د دفاع لپاره کار اخیستی دی. له ایران سره پر وړاندیز شوې اټومي موافقې کانګرس او د امریکا یو شمېر متحدینو سخت اعتراض کړی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته وګرځئ چې په ټول افغانستان کې د سهار لو د ماښام تر وو په 1290 منځنۍ څپه په صفات وګ باندې خبرونه کوي. همدارس په لوی خارونو کې په اف ام 15 باندې د رادیو اوریدل شي. که وی پانه البته لري نو که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه ولیکي د ازادي رادیو انلاین خبرونه په دی وی پانه اوریدل شي. اوس به امر شو له قندهار نه زموږ د همکار را لیکل شوی راپور ته. د افغانستان په جنوب کې د نامنیو لزیاتې دو سره هماله د پوز لوړ پړو مقامات خپل سرتیرو ته امر کړی چې هیڅ وسلوال د ژوند نه پریدي. تر دې مخکې د کندهار امنی قومندان خپل سر پولیسو ته په ورته توګه امر کړی و چې په جګړه کې پر وسلوالو مخالفینو رحم و نکړي. البته دغه نننۍ خبرې د قول اردو قومندان کړي په داسې حال کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د افغانستان د پوز لوی درستیز هم کندهار ته ورغلی و.
د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ډګر جنرال قدیم شاه شهیم چې د کورنیو چارو د وزیر نورالحق لومی سره یو ځای د روزګان د امنیه قومندان د معرفي کېدو لپاره راغلی و. د کندهار د 215 متل کلی اردو له ځینو چارو یې هم لیدنه وکړه. هغه خپل سرتیرو ته د وینا پر مهال وویل چې تر دې وروسته د اردو قاتل نه بخښل کیږي. د دغه خبره د افغانستان گاونډیانو د خپل هدفونو د ترسره کولو لپاره د افغانانو په استعمال سره دلته نباتي جګړه پیل کړې.
نگارگیز جنایت پرای را که شما باری خواندن خودتان دستگیر میکنین از زندان ها در برابر روابط، در برابر پول، در برابر هیچ نوع حرکت دیگه رها نمیشه.
د 215 متل کلی اردو کماندان بریج جنرال داوود شاه وفادار خپل سرتیرو ته وویل چې نور د جګړې په ډګر کې د مخالفینو د نیولو پرته هغوی ووژني. د بریج جنرال داوود شاه په وینا چې په جنگ کې حلوا نه ویشل کیږي.
یو اسلامي لار په اساس باندې د دم مرګ مرتدا روا دی لکه یو چرچ علاله او لبایل اوریا. مول بر ټول بینوی قوانین د جنگی قوانین مراعات کو ولی په جنگ کې حلوانه توزیع کیږي. چې زما پرسونل تر تعدید د دشمن له اندراسي داسې برخورد سره وکړي چې شې سلاوی پر استعمال کوي.
په دې وروستیو کې د هلمند تر څنګ روزګان د وسلوال مخالفینو د سخت ګواښ سره مخ دی. افغان ځواکونه د بهرنیو ځواکونو په څیر هوایي ځواک نه لري چې د جګړې په دې فصل کې ورباندې مقابله وکړي او ان تر دې چې د سپکو وسلو ترڅنګ د تشکیلاتي ستونزو سره هم مخ دي.
وقت په افغانستان کې شپږ بجې او نه ویشت دقیقې دي. البته مخکې له دې چې زموږ همکار افریبا وحیدی وروستۍ نیم ساعته د دې خپرونه تاسو ته وړاندې کړي وامورېدل، په دغې خپرونه کې البته چې د افغانستان ولسي جرګې پاکستاني حکومت ته د افغان ولسمشر د تازه لیک د استولو څخه هرکلی کړی او ویلي چې دا د دغه هیواد په وړاندې لومړنی عملي ګام دی. د افغان چارواکو له خوا البته په دغه لیک لیکل شوي وو چې پاکستان باید وسلوالو مخالفینو څخه خپل ملاتړ بند کړي. نو وخت په افغانستان کې شپږ بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. فریبا وحیدی ته وار ورکوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو نه وروسته د راپورونو لړۍ تاسو ته خپره کړي.
صفی جان تشکر از خودتو، خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستین. اعضای ولسی جرگه افغانستان تقاضای رئیس جمهور غنی از پاکستان را نخستین گام عملی حکومت به خاطر جلوگیری از حمایت اسلام آباد از طالبان میخواند. همین موضوع در آغاز مطالب خبری ما جا دارد. اما قبل از آن تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان را داریم که ستار فروغ تقدیم میکند.
در ابتدا سرخط چند خبر. بریتانیا می خواهد برای جلوگیری از تکرار بحران در افغانستان نظام انتخاباتی این کشور اصلاح شود. ائتلاف برهبری آمریکا 17 حمله هوایی را بر اهداف گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه طی 24 ساعت گذشته انجام داده است و پس از آن که پای راست جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک حادثه بایسکلرانی در فرانسه شکست، وضعیت صحیحش ثابت گزارش شده است. تفصیل اخبار. سفیر جدید بریتانیا در افغانستان میگوید که بریتانیا برای جلوگیری از تکرار بحران در افغانستان خواهان اصلاح نظام انتخاباتی این کشور است. در خبرنامه ریاست اجرایی افغانستان آمده است که کارن پیرس این مسئله را امروز در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی ابراز کرد. در خبرنامه همچنان گفته شده است که سفیر نوی بریتانیا افزود که کشورش آماده است تا حکومت افغانستان را طبق اولویت‌های آن کمک کند. در این ملاقات آقای عبدالله بریتانیا را یکی از متحدان استراتژیک افغانستان خوانده و گفته است که این کشور خواهان ادامه و گسترش دوستی و روابط نیک با بریتانیا است. ولسی جرگه افغانستان درخواست تازه رئیس جمهور اشرف غنی از پاکستان را نخستین گام عملی حکومت برای جلوگیری از حمایت اسلام آباد از طالبان مسلح می داند. عرفان الله عرفان نایب منشی این جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی این تلاش حکومت افغانستان را یک اقدام مناسب و بجا خواند. آقای عرفان افزود که حکومت مجبور است تا به خاطر ختم جنگ جاری در کشور گام های عملی بردارد. رئیس جمهور اشرف غنی با ارسال یک نامه به مقام های ارشد ملکی و نظامی پاکستان از اسلام آباد خواسته است که از حمایت طالبان دست بردارد. در این نامه برخی خواستهای دیگر نیز از پاکستان مطرح شده است. قماندانی امنیه کابل میگوید وظایف آمرین حوزه های سوم و سیزدهم امنیتی پلیس به حال تعلیق درآمده است. این اقدام پس از آن روی دست گرفته می شود که برخی از رسانه ها دیروز گزارش دادند که آمرین این حوزه های امنیتی پلیس بر سر یک دختر با هم درگیر شدند. جنرال عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل امروز در یک نشسته خبری در کابل گفت:
مکتوب به تعلیق آوردن وظایف دو امرین حوزه را صادر کردیم که هر دو امر حوزه به تعلیق رفتند. موضوع بررسی میشه، بعد از او مطابق قانون نافذه کشور با او برخورد میشه.
آقای رحیمی در بخشی از سخنانش گفت که میزان واقعات جرایم جنایی در کابل 50% کاهش یافته است. رادیو آزادی. ادامه اخبار. استیفن دیموستورا نماینده سازمان ملل متحد در سوریه کشتار حدود 71 تن از افراد ملکی را در ولایت حلب محکوم کرده است. بر اساس گزارش این افراد در نتیجه انفجار بمب‌های بیرلی که توسط هلیکوپترهای حکومتی پرتاب شدند کشته شدند. دیموستورا پس از حمله‌های دیروز در یک اعلامیه گفت که خبر بمب‌باری توسط هلیکوپترهای حکومت سوریه بر غیر نظامیان در یک بازار در ولایت حلب سزاوار تعقیب قوی بین‌المللی است. یک نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که در نتیجه پرتاب بمب‌های بیرلی ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. این نهاد که مقر آن در بریتانیا است به روز شنبه گفت که حداقل 59 تن در یک بازار در شهرک الباب که در کنترل گروه دولت اسلامی است کشته شدند. 12 تن دیگر در منطقه الشهر جان باختند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه گزارش‌هایی را رد کرده است که نیروهای این کشور بمب‌های بیرلی را پرتاب کردند. ائتلاف برهبری آمریکا 17 حمله هوایی را بر اهداف گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه طی 24 ساعت گذشته انجام داده است. در یک اعلامیه این ائتلاف آمده است که 13 حمله در نزدیکی شهرهای رمادی، بغدادی، بایجی، فلوجه، مخمور، موصل، سنجار و تل عفر صورت گرفتند. در سوریه اهداف در نزدیک کوبانی و الحسکه مورد حملات قرار گرفتند. در حمله های هوایی ائتلاف واحدهای گروه دولت اسلامی و سایت نظامی هاوان، سنگرها و ساختمان‌هایی را که توسط این گروه تصرف شده‌اند هدف قرار داده است. یک ائتلاف برهبری عربستان سعودی پایگاه‌های نظامی شورشیان حوثی را با حمله‌های هوایی در صنعا پایتخت یمن هدف قرار داده است. این در حالی است که درگیری در امتداد سرحد عربستان سعودی و یمن تلفات به همراه داشته است. در این حمله‌های هوایی که امروز انجام شدند، یک پایگاه هوایی در نزدیک میدان هوایی صنعا و یکی از تأسیسات نظامی در نزدیک قصر ریاست جمهوری هدف قرار داده شدند. در همین حال تلویزیون تحت اداره گروه حوثی خبر می‌دهد که شورشیان 20 راکت را بر نجران شهر سرحدی عربستان سعودی به روز شنبه پرتاب کردند. وزارت داخلی عربستان سعودی گفته است که در حمله‌های راکتی یک محافظ سرحدی کشته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. و پس از آن که پای راست جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک حادثه بایسکلرانی در فرانسه شکست و به شفاخانه در شهر ژنو منتقل شد، وضعیت صحیحش ثابت گزارش شده است. جان کری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز در یک اعلامیه گفت که جان کری 71 ساله دیدارش از مادرید و پاریس را لغو کرده و برای معالجه به ایالات متحده برخواهد گشت. کری افزود که انتظار می‌رود وضعیت کری کاملا بهبود یابد. وزیر خارجه آمریکا به روز شنبه با همتای ایرانیش جواد ظریف در ژنو گفتگوهای را روی رسیدن به توافق نهایی اتمی با ایران انجام داد. قرار بود که جان کری در پاریس با حیدر عبادی صدر اعظم عراق در مورد برخورد با گروه دولت اسلامی صحبت نماید. پایان خبرها از رادیو آزادی در ادامه مجله خبری با همکارم فریبا واحدی باشید.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. در ادامه مجله خبری میشنوید که با فرستادن نامه رئیس جمهور غنی به پاکستان، اعضای ولسی جرگه می گویند حالا حکومت متحد است تا گام های عملی را برای پایان جنگ در کشور بردارد.
بری اساس که ما میریم به گام میگذاریم به طرف عملگرایی، یک اتمام نیک بداره میره و چیزی که زیاد مهم است این که چقدر واسق مضبط خواهد داد حکومت و دولت پاکستان در برابر خواستای راقای جمهور.
مشران و جرگه گفته است اگر حکومت از تقرار افراد به اساس روابط شخصی دست بردار نشود، این کشور با بحران روبرو خواهد شد. اما ریاست جمهوری تاکید دارد که معیار تقراری‌ها اجگاه به اساس روابط شخصی نبوده است.
اشخاص و مکرده که تو میرزنه پا نظر که نیول سویه چه هغا دخل کو پوه ده فروان ده بخش کاری تجربه ده او ده پانستان لپاره ده حقوی صداقت چه ده همدوغ میرزنه پر اساس بانده مکرده سویه ده.
وزارت صحت عامه خواهان همکاری برخی وزارت‌ها و ادارات حکومتی در جهت کاهش استفاده از تنباکو با این وزارت شده است. ولسی جرگه افغانستان روز شنبه تعدیل در قانون خدمات صحی را تصویب کرد و ایران و ایالات متحده آمریکا یک ماه قبل از پایان ضرب العجل برای رسیدن به توافقنامه اتمی گفتگوهایشان را شدت بخشیدند. گزارش‌های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری با ما باشین. سلام مجدد، ما فریبا وایدی و همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تخنیک بپذیرین و با امید این که شام خوش را آغاز کرده باشین. اعضای ولسی جرگه افغانستان درخواست تازه رئیس جمهور اشرف غنی از پاکستان را نخستین گام عملی حکومت برای جلوگیری از حمایت اسلام آباد از طالبان مسلح می داند. اشرف غنی در نامه از اسلام آباد خواسته است که دیگر از حمایت طالبان دست بردارد و برای جلوگیری از ناامنی و تشدد در افغانستان کمک کند. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید حبیبزاده بشنوید.
بانک نزدیکی رابط حکومت وحدت ملی در 8 ماه گذشته با اسلام آباد با انتقادهای برخی از جناح‌ها در داخل کشور روبرو شده. درخواست تازه رئیس جمهور اشرف غنی از پاکستان مبنی بر توقف حمایت از طالبان مسلح نیز عکس‌العمل‌های را به همراه داشته است. ریاست جمهوری میگوید که به تازگی اشرف غنی با ارسال نامه به سران نظامی و ملکی پاکستان از آنها خواسته که افغانستان را در از میان برداشتن پناهگاه‌های امن طالبان در آن کشور و پایان تشدد کمک کند. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان از این اقدام حکومت وحدت ملی استقبال کردند. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت حالا حکومت متحد است تا گام‌های عملی را برای پایان جنگ در کشور بردارد.
بر اساس که ما میریم به گام میگذاریم به طرف عملگرایی یک اقدام نیک بداره میره و چیزی که زیاد مهم است این که چقدر واسف مثبت خواهد داد حکومت و دولت پاکستان در برابر خواستای آقای جمهور او به جای خود و شهران اینی که جدیت رئیس جمهور ما را حکومت ما نشان میده این یک اقدام بجای است.
آقای عرفان همچنان گفت که این درخواست رئیس جمهور اشرف غنی نشان می‌دهد که هنوز هم حکومت وحدت ملی نسبت به اقدامات اسلام آباد در کار مبارزه با تروریسم بی‌باور است. ریاست جمهوری افغانستان گفته که به تازگی رئیس جمهور اشرف غنی به سران پاکستان نامه‌ای را ارسال کرده که در آن 7 خواست مطرح شده است. یک منبع در ریاست جمهوری گفته است بر اساس این نامه اسلام آباد باید عملیات بهاری طالبان را به طور رسمی تقبیه کند، در عملیات نظامی بر ضد تروریسم شبکه خانی را نیز هدف قرار دهد و مسئولین رویدادهای خونین اخیر در نقاط مختلف افغانستان را بازداشت کند. در نامه اشرف غنی این درخواست هم مطرح شده که سران پاکستان نباید به طالبان اجازه بدهند تا در آن کشور پناهگاه امن داشته باشند. یکی از مهمترین درخواست دیگر رئیس جمهور اشرف غنی این است که باید اعضای شورای کویته و پشاور در پاکستان نظربند شوند. در نامه اشرف غنی همچنان از سران پاکستان خواسته شده که روی تبادله زندانیان موافقه کنند و اجازه ندهند که زخمیان طالبان در آن کشور تحت تداوی قرار گیرند. در این درخواست نامه رئیس جمهور غنی موارد دیگر هم مانند جلوگیری از انتقال مواد کیمیایی و برقی که در ساخت مواد انفجاری از آنها استفاده صورت میگیرد از پاکستان به خاک افغانستان تاکید شده است. در این حال شمار از کارشناسان افغان درباره اقدام عملی پاکستان در پاسخ به این نامه رئیس جمهور افغانستان خوشبین نیستند. احمد سعیدی یکی از دیپلمات‌های از بقیه افغان در پاکستان میگوید در صورتی که خواستهای اشرف غنی از سوی اسلام آباد پذیرفته نشود حکومت مجبور به آوردن تغییر در سیاستش در قبال این کشور خواهد بود.
اون چرا که جناب رئیس جمهور آقای غنی به پاکستان پیام داده آدم میتونه او را یک التیماتوم یا یک هشدارنده تعریف کنه. باور میاد که پاکستان قبول نمیکنه که بدون شک نمیکنه. جناب رئیس جمهور راه دیگری را بسنجه که آیا عملا با هند بسیار پیوند پیدا کنه، با کشور دیگر پیوند پیدا کنه یا راه سوم جستجو میکنه.
اشرف غنی در حال از پاکستان خواهان اقدامات جدی در برابر طالبان شده که همین اکنون این گروه در نقاط مختلف افغانستان با نیروهای افغان درگیر جنگ هستند.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. شورای ملی افغانستان در رابطه با مقرری‌های اخیر در پست‌های مهم دولتی عکس‌العمل تند نشان داده است. اعضای مشران جرگه روز یکشنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند که رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان افراد را بر اساس روابط شخصیشان به وظایف می‌گمارند، اما رئیس جمهوری این مسئله را رد کرده می‌گوید که در پست‌های بلند دولتی افراد بر اساس دقت و شایستگی تعیین شدند. آرزو قیاسی گزارش می‌دهد.
پس از ولسی جرگه اعضای مشران و جرگه افغانستان نیز تاکید می‌کنند که اگر رهبران حکومت وحدت ملی از تقرر افراد به اساس روابط شخصی در پست‌های مهم دولتی دست بردار نشوند، این کشور با بحران روبرو خواهد شد. زلمه زابلی یک عضو این جرگه روز یکشنبه در نشست عمومی این جرگه گفت رئیس جمهور و رئیس اجرایی خلاف همه قوانین کشور و تعهداتشان در تقرر افراد به جای فهم و تجربه روابط را در نظر می‌گیرند.
سپدی خاطر بنی سپاک
هستن ولی خواب
ما به خاطر اینکه پاکستان و امریکا چرا خفه هستن قربانی میده. میان ما به اتفاقی انداختن. دو شخص را، یکی من حیث رئیس جمهور و دیگری را من حیث رئیس اجرایی، از طریق حلقات استخباراتی بالای ما حاکم ساختن. و حالا شما میبینید که تا کسی با اینها رابطه نداشته باشد، نه در امنیت ملی وظیفه پیدا میکند و نه هم وزیر میشود. بدون اینکه قوانین در نظر گرفته شود، اقدامات صورت میگیرد.
قوانین به نظر کی ونیسی؟
اما فیصل سمی، یکی دیگر از اعضای مشران و جرگه، از تقرر اجمل عابدی، سخنگوی ازبق رئیس جمهور، به حیث معاون پلیسی ریاست امنیت ملی انتقاد میکند. وی میگوید که اجمل عابدی قبلا به اتهام همکاری با استخبارات پاکستان از اداره امنیت ملی برطرف شده است. پس از این بحث ها، معاون اول مشران و جرگه از رئیس جمهور و رئیس اجرایه خواست در خصوص مقرری ها روابط شخصی نه، بلکه لیاقت و تخصص را مد نظر بگیرند. این در حال است که ولسی جرگه افغانستان نیز روز شنبه از اجرایات حکومت، به خصوص گماشتن افراد به اساس روابط شخصی در پست های مهم حکومتی این کشور، انتقاد کرد. این انتقادات در حالی مطرح میگردد که اجمل عابدی، سخنگوی ازبق رئیس جمهور غنی، به حیث معاون پلیسی ریاست عمومی امنیت ملی تعیین شده است. همچنان برخی منابع گفتند که ادیب فهیم، پسر مارشال قاسم فهیم، معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان، به حیث معاون ریاست عمومی امنیت ملی مقرر شده است. گفته شده که در این اواخر ریاست جمهوری عبدالخالق را من حیث معاون اول وزارت دفاع و قدمشا شهیم را به حیث لوی درستیز قوای مسلح افغانستان تعیین نموده است. تلاش نمودیم تا در رابطه با اظهارات مشران و جرگه نظر مسئولان ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما آنان از ابراز نظر در مورد خودداری کردند. در همین حال جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که حکومت در تقرر افراد همه معیارها را در نظر گرفته است.
حکومت وحدت ملی از آغاز کار تا کنون در مقرری اشخاص چندین معیار را در نظر گرفته است که آن دانش، تجربه کاری در بخش مربوطه، صداقت راستی آنان در رابطه با افغانستان است که از آغاز تا به حال به اساس همین معیارها مقرری ها صورت گرفته است.
کارشناسان میگویند که اگر تقرر افراد در پست های مهم حکومتی به اساس شایستگی و تجارب صورت نگیرد، ممکن میان حکومت و ملت فاصله ایجاد شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزیر عدلیه افغانستان میگوید برخی اوقات مردم روی مجبوریت و یا هم طولانی بودن پروسه کاری در ارگان‌های عدلی و قضایی به محاکم صحرایی مراجعه می‌کنند. عبدالبصیر انور روز یکشنبه هنگام ارائه پلان 100 روز نخست کاریش در کابل گفت افغانستان یک کشور دموکراتیک است و محاکم به خاطر بررسی بیشتر بهتر قضایا به زمان بیشتر نیاز دارد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
با آنکه وزارت عدلیه افغانستان حکومت این کشور را در قسمت محاکم صحرایی طالبان مقصر نمی داند، اما انتقادهای اساسی این است که عدم رسیدگی به دوسیه ها در ارگانهای عدلی و قضایی سبب شده تا برخی مردم به محاکم صحرایی رو بیاورند. عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان می گوید زمانی که طالبان برای مدت اندک در یک منطقه حاکم می شوند، مردم از روی مجبوریت و یا هم به خاطر طولانی بودن روند کار در ارگانهای عدلی و قضایی با محاکم صحرایی مراجعه می کنند. آقای انور روز یکشنبه هنگام ارائه پلان 100 روز نخست کاریش روی این کار طالبان مسلح انتقاد کرد.
طبعا محاکم صحرایی از طرف دولت نیست، از طرف از واست. با هجومی که به مناطق میرن، طبعا تسلط موقتی که می داشته باشن، این و تصرفات از وا دور نیست و مردم ما یا از روی مجبوریت یا از طویل بودن مراتب کاری نظام به واگاهی مراجعه میکنم. کاری است که مختص به خود طالبان است و مجبوریت مردم محل است.
در جریان سالهای گذشته در نقاط مختلف افغانستان محاکم صحرایی دایر شده که در تازه ترین مورد یک زن و یک مرد در ولایت قندوز از سوی طالبان اعدام شدند. گزارش ها می رساند که طالبان مسلح در برخی موارد شماری افراد را مجرم خوانده و آنان را دور می زنند، دست و پایشان را قطع می کنند و حتی از اعدام افراد از سوی آنان نیز خبر داده شده است. از سوی هم برخی از تحلیلگران بخش حقوقی بدین باورند که به دلیل فساد گسترده در ارگان‌های عدلی و قضایی، مردم عام بیشتر به محاکم طالبان مسلح مراجعه می کنند. مقامات وزارت عدلی افغانستان موجودیت فساد اداری را در ارگانهای عدلی و قضایی می پذیرند، اما تاکید می کنند که این مشکلات باید هرچی زودتر حل گردد.
زندگی
من افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که همه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 6:49 شام به وقت کابل است. سپاس فراوان که تا حالا با رادیو آزادی هستین. وزارت صحت عامه افغانستان از برخی وزارت‌ها و ادارات حکومتی می‌خواهد تا در کاهش استفاده از تنباکو با این وزارت همکاری نمایند. مقامات این وزارت روز یکشنبه در نشست به مناسبت روز جهانی عاری از تنباکو استفاده از این پدیده را مضر خوانده، گفتند که ارگان‌های امنیتی باید در این راستا همکاری‌های لازم را انجام دهند. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان گفته است که در قسمت تطبیق قانون کنترل تنباکو و منع دخانیات تلاش می کند. جزئیات بیشتر در گزارش از حمیرا الکوزی.
در حالی که سالانه حدود 6 میلیون انسان جانهای خود را در اثر استفاده از تنباکو در جهان از دست می دهد، اما در افغانستان تا هنوز نیز برای کاهش استفاده از این پدیده اقدامات عملی صورت نگرفته است. احمد جان نعیم، معین وزارت صحت عامه افغانستان، روز یکشنبه در نشست به مناسبت تجلیل از روز جهانی عاری از تنباکو از وزارت‌های حج و اوقاف، مبارزه با مواد مخدر، اطلاعات و فرهنگ، مالیه، معارف، تحصیلات عالی، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی خواست که در کاهش استفاده از تنباکو با این وزارت همکاری نماید. آقای نعیم همچنان میگوید که مصرف ماهانه افرادی که در افغانستان از تنباکو استفاده میکنند حدود 2.7 میلیون دلار است. آقای نعیم تاکید ورزید که در جلوگیری از استفاده تنباکو باید سطح آگاهی دهی به مردم بلند برده شود.
از وزارت ترم معارف و وزارت تحصیلات عالی تقاضای ما در قسمت کاهش دسترسی به سیگارت و مشتقات تنباکو در تاسیسات دولتی و هم در تاسیسات خصوصی. وزارت محترم حج و اوقاف پیام‌های آگاهی دهی از طریق منابر و تکایا روشن ساختن از هم مردم ما را کمک بکنند، و از وزارت محترم داخله و امنیت ملی در جهت کنترل بالای واردات غیر قانونی تنباکو، خرید فروش بسته‌های بدون پیام همکاری جدی نمایند.
قانون کنترل از تنباکو و منع دخانیات در سال 1393 هجری خورشیدی پس از تصویب و تایید شورای ملی از طرف رئیس جمهور در 5 فصل و 24 ماده توشیح گردید. به اساس این قانون استفاده دخانیات در اماکن سرپوشیده و فروش سیگارت توسط اطفال خردسن ممنوع می باشد. در این حال خانم سوپریا، مدیر برنامه های امراض ساری و غیر ساری سازمان صحی جهان که در این نشست حضور داشت، به ادامه همکاری های این سازمان در این راستا اطمینان داد.
سازمان صحی جهان دولت افغانستان را در کاهش استفاده تنباکو حمایت می کند. ما همچنان همکاری های تکنیکی را با وزارت صحت عامه در عرصه رهنمایی های سالم و کارهای مؤثر انجام می دهیم. این روز که به نام روز جهانی عاری از تنباکو یاد می شود، از تمام وزارت خانه ها و مسئولین درخواست می کنم که در پیشرفت و تطبیق قانون تنباکو در افغانستان همکاری نمایند.
حالا سوال اینجاست که تاکنون قانون کنترل از تنباکو و منع دخانیات در کشور تا چه حد تطبیق گردیده است؟
شنونده‌های عزیز، در ادامه مطالب صحی مشنوید که ولسی جرگه افغانستان روز شنبه تعدیل در قانون خدمات صحی را تصویب کرد. بر اساس این تعدیل حدود 70% عرضه خدمات صحی برای مردم رایگان خواهد بود و مردم برای برخی از خدمات شفاخانه‌ای باید اندک پول بپردازند. همکارم مقیم نایب در مورد این تغییرات در این قانون مصاحبه را با خواجه قمرالدین صدیقی، مشاور امور مالیجی وزارت صحت عامه انجام داده و نخست از وی در مورد ضرورت این تعدیل پرسیده است.
تغییر و تعدیلی که در تصویب شورای ملی رسید، ما قانون عرضه خدمات سی رایگان را از بین نبردیم، بلکه در یک بخش کوچکی از خدمات یک مقدار تعدیلات آوردیم. به این معنا که حجم عرضه خدمات سی 70% خدمات سیهی اولیه است که شامل بخشای زیادی از ارزش خدمات تیمی میشه. او هنوز هم با وجود این تعدیل اکسرابیسته دولت افغانستان و وزارت حتامه ایره بسط مجانی عرضه میکنه و در این قسمت متحد است و در این قسمت هرگز چیز گرفته نمیشه و یک بخشی از خدمات که 20-30% خدمات میشه که خدمات شفاخانهی است. در او 20-30% باز قسمت های عاجل و مریض های غریب مستثنا قرار داده شد. در یک بخش از خدمات شفاخانهی و صورت تدیجی یک مقدار چیز ناچیز گرفته میشه تا شفاخانه با استفاده از این پول بتانن مشکلات خود مرفوع کنن و آیستا آیستا به تدبیر برن کیفیت خود بالا برن و شفاخانه به طرف معیاری شدن بره. این تصمیم گرفته شده تا بتانیم ما 80-90% مردم افغانستان که از خدمات سیمی خود کیفیت یک مقدار معروم هستن و مجبور هستن به خارج و به کشورهای ترکیه برن، در این قسمت درجه بالا بریم و با قیمت ارزان خدمات سیمی خوب و خدمتشان قرار بدیم.
دکتر صاحب، شما گفتین که بعضی از بخش ها هنوز هم رایگان است، اگر شما مشخص بگوین که کدام بخش ها رایگان است؟
بعضی از بخش ها رو مفید میگیریم، اکثریت بخش ها که 70% حجم خدمات سیمی در مجموع خدمات سیمی که بگیریم 70%ش در سراسر کشور کلینیکایی که ما داریم یا کلش تا هنوز هم مجانی است و از این بعد مجانی و رایگان عرضه خدمات میکنند. در این تحقیل نمید که مردم ما بیدیم موجود با هم که موضوع نرسیده یک نگرانی داشت ایجاد نشه.
خب دکتر صاحب، فرض کنین که یک نفر از اطراف میاد، در اینجا حتی در کابل محل اقامه نداره، پول نداره که یک جای هتل بگیره، یک جای بشینه، اینا میایند به شفاخانه مراجعه میکنن، شفاخانه هنوز هم از پیش از اینا پول میخواین، چگونه با اینا شما مساعدت میکنین؟
آقا ما به شما گفتم که برای افراد غریب و بی‌بضاعت هم سیستم دیگه به نظر گرفته شده که اونا مجبور نشن به پرداخت کردن. او هم سیستم وجود داره، اون سیستم مقرری کار است، او هم انشاءالله به نظر گرفته میشه.
خواجه قمرالدین صدیقی مشاور امور مالیجوی وزارت سهامی افغانستان بود که با رادیو زدی صحبت میکرد. و حالا میشنوید که وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان در نظر دارد تا با ایجاد یک مرکز زمینی هماهنگی میان شوراهای قومی در این کشور را فراهم سازد. در مورد ویدا برکی گزارش میدهد.
با آنکه اخیراً حکومت افغانستان تلاش‌های را برای آوردن صلح و ثبات در داخل و خارج کشور آغاز کرده است، اما وزارت سرحدات اقوام و قبایل نقش اقوام را در این راستا مهم می‌خواند. دهاتن از مسئولان شوراهای قومی کشور به همین هدف به دعوت این وزارت روز یکشنبه در کابل گرد هم آمده بودند. گلاب منگل وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان در این نشست گفت که اتحاد و همبستگی شوراهای اقوام می‌تواند در راستای تامین صلح در کشور مؤثر واقع گردد.
امروز یک بار دیگر در جهت زنده ساختن ساختارهای قومی که همیشه منافع ملی کشور را حفاظت کرده است و برای سهیم ساختن و سپردن اختیارات به همین ساختارها در مسائل مهم ملی دست به کار شده ایم.
برخی از اعضای شوراهای قومی در این نشست روی نقش اقوام افغان در راستای تحکیم وحدت ملی، تامین صلح، ثبات و آشتی تاکید کرده گفتند که در چند سال اخیر توجهی چندان به ساختارهای قومی صورت نگرفته است. آنان از حکومت خواستند تا با در نظر داشت شرایط حساس کشور از اقوام مختلف حمایت کرده و برای نزدیک ساختن آنان تلاش نماید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایران و آمریکا یک ماه قبل از پایان ضرب العجل برای رسیدن به توافقنامه اتمی گفتگوهایشان را شدت بخشیدند. این در حالی است که شش کشور مقتدر جهان که با ایران در مورد این توافقنامه گفتگو می‌کنند روی احیای سری تعزیرات بالای ایران موافقه کردند. مقیم نایب در مورد گزارش دارد.
در حالی که یک ماه به پایان ضرب العجل رسیدن به یک توافقنامه نهایی اتمی بین شش کشور مقتدر جهان و ایران باقی مانده، دیپلمات‌های ایالات متحده آمریکا و ایران تلاش دارند تا اختلافاتشان را روی چگونگی رفع فوری تعزیرات اقتصادی علیه تهران و نظارت بین‌المللی از تأسیسات نظامی است این کشور کاهش دهند. گفتگوها بین وزرای خارجه آمریکا و ایران که مقامات آن را بعد از موافقتنامه چارچوب سیاسی در ماه اپریل یک روند مذاکرات سازنده خواندند، 6 ساعت دوام کرد. موافقتنامه چارچوب سیاسی در ماه گذشته خیلی سوالاتی را لاینحل مانده بود که تیم‌های تکنیکی برای یافتن راه حل به آنها هفته‌ها گفتگو کردند ولی تا هنوز پیشرفتی به میان نیامده است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پاسخ سوال در مورد تکمیل موافقتنامه به موعد معین آن گفت آنها تلاش می‌کنند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفت ملاقات‌ها بین مقامات پایین رتبه در هفته آینده بار دیگر در ویانا پایتخت اتریش برگزار می‌شود. مقامات مذاکره کننده آمریکایی که در صورت افشا نکردن نامشان با خبرگزاری اسوشیتد پرس صحبت می‌کردند گفتند با آنکه این گفتگوها خیلی دشوارند اما نتایج آن مؤثر خواهد بود. مسائل حل ناشده شامل موافقتنامه‌ای است که بر اساس آن آمریکا و دیگر کشورها تعزیرات بین‌المللی بر ایران را رفع می‌کنند و میکانیزم احیای سریع دوباره تعزیرات می‌باشد که اگر ایران نتواند تعهدات خود را بجا کند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از میکانیزم احیای سری تعزیرات به مثابه یک پیمان دفاعی پس از انتقادهای شدید کانگرس و تعدادی از متحدین آمریکا استفاده کرده است.
شنونده های عزیز، ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو زدی در همین جا به پایان میرسه. شب خوش برای هر یک از شما عزیزان آرزو میکنم. خدا نگهدار شما.